01 20 23 13 202.
با ما با تماس شوید.
دی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم د ازادي رادیو پی یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر او زما نور همکاران هرکلی کوو. په دې پروګرام کې به د کابل د نننۍ چاودنې په اړه تازه جزئیات ترسره شریک کړو. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلواله مخالفینو د پاکستان په اشاره په هیواد کې خپل تحرکات زیات کړي او جګړه یې ګرمه کړې ده. دا نور مطالب هم لرو، خو تر اوسه د مخه ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. په کابل کې نن سهار په یو ځان مرګي برید کې 24 کسان وژل شوي دي. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز کې تیر شپه د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولی دي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان عربي هیوادونو ته د سفر په پای کې نن قطر ته ځي. بشپړه خبرونه له ازادي رادیو اوري. په کابل کې نن سهار په یو ځان مرګي برید کې 24 کسان وژل شوي دي. د کابل د امنیت قومندانې ویاند بصیر مجاهد ازادي رادیو ته ویل دا موټر بم حمله نن د درېمې امنیتي حوزې د کاریز په سیمه کې د قانون وزارت د کارکونکو په موټر سوي چې ټوله مرګ ژوبله د قانون وزارت کارکونکو ته اوښتی ده. د مجاهد په خبره 24 کسان په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. مجاهد وایي په سیمه کې په یو نږدې هوټل کې د حملې په سبب اور هم لګېدلی دی او ځینې دوکانونه ویجاړ شوي دي. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د غزنی ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز کې تیر شپه د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شاتم بولی دي. د دغه ولایت امنیه قومندانۍ سرپرست مصطفی مایار نن دوشنبه ازادي رادیو ته وویل چې تیر شپه د غزنی ښار اړوند په زنینو خان سیمه کې وسلوالو طالبانو پر میشتو امنیتي پوستو بریدونه کړي چې په نتیجه کې درې وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. نوموړی وایي د یادو بریدونو پر مهال یو پولیس وژل شوی او درې نور سطحي ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په غزنی ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه د مشال په نوم پوځي عملیات هم روان دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د فاریاب د کوهستان او د غور د تیوري ولسوالۍ د دوو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. پرون سهار د غور ولایت چارواکو د تیوري ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړ او وروسته د فاریاب سیمه ییز چارواکو تایید کړه چې د کوهستان ولسوالۍ مرکز وسلوالو طالبانو نیولی دی. دفاع وزارت تاییدوي چې وسلوالو طالبانو د دې دوو ولسوالیو مرکزونه نیولی دي، خو وایي د افغان ځواکونو پر شاتګ د سرتیرو د تلفاتو د کمولو او مصلحت لپاره وو. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي او ډېر ژر به له وسلوالو مخالفینو څخه بیرته ونیول سي. د یادونې وړ ده چې د کوهستان او تیوري ولسوالۍ د سقوط په اړه پرون د وسلوالو ځواکونو د اعلی قومندانۍ په غونډه کې چې ولسمشر غنی او د امنیتي دفاعي ارګانونو مسؤلانو پکښې ګډون کړی و خبرې وسوې. په پام کې ده چې د ټاپي پروژې په اړه راتلونکې اونۍ په کندهار کې یو کنفرانس جوړ سي. په دې کنفرانس کې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د طبیعي ګازو د لیږد د پروژې یا ټاپي د اهمیت او د خلکو د همکارۍ د جلبولو په اړه خبرې په پام کې دي. د کندهار د والی ویاند سمیم خپلواک ازادي راډیو ته ویل ولایتي اداره هیلمنه ده چې د ټاپي پروژې د عملي چارو ژر تر ژره پیل به په کندهار ښار کې د عامه تاسیساتو رغونې ته لاره هواره کړي.
خلکو ته د کار زمینه هم مساعدیږي او کاري فرصتونه هم برابریږي، او له بلې خوا د فابریکو په جوړېدلو کې د ریل د پټلۍ سړک او انرژي او نورو پرمختګونو ته هم لاره هواریږي.
د ښاغلي خپلواک په وینا په کندهار کې د ټاپي په اړه د کنفرانس د جوړېدو هدف دا دی چې په دې پروژه کې ولسونه شکیل سي او خلکو ته کاري فرصتونه برابر سي. ټاکل شوی چې د ټاپي پروژې عملي چارې په 2013 کال کې پیل سي. تاسو ازادي رادیو اوري او اوس یو څو بهرني خبرونه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان عربي هیوادونو ته د سفر په پای کې نن قطر ته ځي. هغه په داسې حال کې قطر ته ځي چې دغه هیواد له څلورو نورو عربي هیوادونو سره په دې وروستیو کې په سختو لانجو اوښتی دی. رجب طیب اردوغان پرون کویت ته تللی و او د دغه هیواد له امیر سره یې هم وکتل. کویت د عربي هیوادونو او قطر ترمنځ د لانجو د هواري منځګړی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ څلورو عمده عربي هیوادونو په دې خاطر له قطر سره اړیکې پرې کړې چې ګواکې دا هیواد له تروریستي ډلو ملاتړ کوي او هم د ځینو عرب هیوادونو له عمده سیال ایران سره نږدې اړیکې لري. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ سوم او ستر سلاکار جارډ کوشنر نن په سنا جرګه کې له روسیې سره د اړیکو د تورونو په اړه سپیناوی کوي. هغه به د سنا جرګې د استخباراتي خدماتو په کمیټه کې د هغو څیړنو په دوام چې د ټرمپ د 2016 کال انتخاباتي کمپاین او روسیې د اړیکو په باب پیل سوي د سناتورانو پوښتنو ته ځواب ووایي. د جارډ کوشنر او د استخباراتو کمیټې خبرې به د تړلو دروازو تر شاوي. د استخباراتي خدماتو د کمیټې د یو مخکښ ډیموکرات سناتور ادم شیف په خبره د ولسمشر ټرمپ له دغه ستر سلاکار به د روسیې له سفیر په واشنگټن کې د یو عمدتن روسي بانک له رئیس او یو روسي وکیل سره د هغه د خبرو په باب توضیحات وغوښتل سي. د خبرونو پای.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل تاسو کولای سئ زموږ خبرونه پر وی پانه هم وګورئ په تمدا ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د کابل د نننۍ چاودنې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی. په دې اړه به تازه جزئیات زموږ له همکارو واورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو مخالفانو د پاکستان په اشاره په هیواد کې خپل تحرکات زیات او جګړه یې ګرمه کړې ده. بلخوا د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د هیواد وروستۍ ناامنه حالت د اندېښنې وړ بولي او له حکومت غواړي چې باید د دې حالاتو د کنټرول لپاره پراخې هلې ځلې وکړي. پر دې سربیره به دا واوري چې چین هند ته خبرداری ورکړی چې د دواړو هیوادونو پولې ته نږدې له لانجبونو سیمو خپل ځواکونه په شا کړي. دا او نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام اورېدو ته بلنه درکوم. ملتیا مو وکړئ. سمشخله ازادي رادیو ری دوستانو لکه چې مخکمه یادونه وکړه د کابل د نننۍ چاودنې مسولیت وسلوالو طالبانو اخیسته دی. د چې د دې خبر نور تازه جزئیات څه دي زموږ همکار ناجیه صفوي هم د اوس سره د کابل سټوډیو ته خبر لیکده. ناجیه جانې که زما وزوري نو اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې نور تازه څه دي د دې پېښې په اړه.
بلې ډېر زیاته مننه فریبا جانې. د کابل ښار دغه چاودنه چې پکې سلر ویش کسان وژل شوي او 200 نور ټپیان شوي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس لخوا په سختو ټکو غندل شوې ده. ارګ مڼې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې وسلوالو د خپلو جنایتونو په دوام یو ځلې بیا په نه بخون کې بشري ضد عمل لاس پورې کړ او ملکي وګړي په نښه کړل. بیان وایي چې وسلوالو ته د جنګ په ډګر کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا درنه تلفات اوختي چې د تروریستي بریدونو په کولو سره یې خپل کمزوري ثابته کړه. همدارنګه ارګمانی وایي چې دغه ډول جنایتونه د ترهګرو ډلو په وړاندې د خلکو د لا زیاتې کرکې لامل ګرځي او د خلکو او دولت له غندنې سره مخ کیږي. همدارنګه اجرایي ریاست هم دغه پیښه غندلې ده. له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د پیښې په سیمه کې خبرلانو ته وویل چې په دغه چاودنه کې 24 کسان وژل شوي او 240 نور چپیان دي. په دغه برخه کې بعد خغلی دانش د خبرو یو برخه وورو.
حمله که صورت گرفته دقیق در مربوطات حوزه سوم است و متاسفانه در این ساحه به یکی از کانتونهای خصوصی است، یک هتل است در اینجا و یک واسطه از مامورین یکی از ادارات حکومتی است که بیشترین آسیب این کارمندای ملکی و افرادی که در این محل بوده دیده. گزارشی که ما داریم هنوز معلومات ابتدایی است. 24 نفر در این حمله شهید است و 42 نفر مجروح.
بله، که څه هم نجیب دانش دا نه وی چې د حمله هدف څوک وو، خو د کابل د امنیت قمندانې ویان بصیر مجاهد شه به مخکې ازادي رادیو ته ویل چې د پیښې هدف د قانون وزارت کارکونکو او چې د کارکونکو هغه موټر وو چې له دغه سیمه کارکونکو انتقالول. همدارنګه د پیښې مسولیت وسلوالو طالبانو منلای او ویل چې په حمله کې د ملي امنیت کارکونکو په نخښه کړي. بله فریبا جانې.
بلی ډیر زیاته مننه ناجیه ساپی و دوستانو مو اوریدل چې د کابل د نننۍ چاودنې مسؤلیت وصلوالو طالبانو منلی دی. په دې چاودنه کې څلورویشت تنه وژل شوي او 24 نور زخمیان شوي دي. او د کابل د امنیت قمندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د موټر بم حمله د درېیم امنیتي اوازې د کاریز په سیمه کې د قانون وزارت کارکوونکو پر موټر شوی دی.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو مخالفانو د پاکستان په اشاره په هیواد کې خپل تحرکات زیات او جګړه یې ګرمه کړې ده. د دغه وزارت وایي دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چې د وسلوالو مخالفانو هر ډول حملې شنډې کړي. بلخوا د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي افغان حکومت دې په پاکستان د انتقاد پر ځای د هیواد امنیت ته پام وکړي او جګړه دې مدیریت کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو مخالفانو د پاکستان د فشار له امله په هیواد کې خپلو حملو ته زور ورکړی، څو پاکستان په دې سره نړۍ ته وښیي چې د افغان دولت وسلوال مخالفان پیاوړي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو د هر ډول حملو مخه اډب کولای سي.
په دغه څو ورځو کې د دښمن تحرکات ډیر دي، ځکه په پاکستان باندې فشار وارد شوی دی. وی غواړي چې د جهانیانو توجه بل خواته کې او دسی وخی چې په افغانستان کې مخالفین دغه قوت لري او حمله کولای شي. دا فشار زیات شوی دی د څو ورځې، مګر وسلوال پوز په ټول توان باندې، په ټول قوت باندې او په لوړ مورال باندې د افغانستان د هر سانتي متر څخه دفاع کوي.
دا سرګندونې داسې مهال کېږي چې تېره ورځ وسلوالو طالبانو د فاریاب، د کوهستان او د غور د تیبری ولسوالیو پر مرکزونو ولکه اټینګه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دغو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې افغان ځواکونو په یو لس ولایتونو کې شپاړس هوایي، څوارلس مکني پلان شوي، نه ویشته کمانډو او دوه شپنی عملیات درلودل چې له امله یې د پنځلسو داش جنګیالیو په ګډون شپږ نوي وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون د افغان ځواکونو له عملیاتو هرکلی کوي، خو ټینګار کوي چې په پاکستان د انتقاد پر ځای باید افغان حکومت روانه جګړه سمه مدیریت کړي. د دغه کمیسیون غړي سالم احمد صالح ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي مسؤلین له مسؤلیت نه د تیښتې غوره کولو لپاره هر څه په پاکستان وراچوي.
خپل سرحدونه یې ټینګ کړل، د دې په ځای چې پاکستان انتقاد کوي خپل اردو د پولیسو غم دی وکړه، هغه امکانات چې دي داخلي نظام د سیاسي اړخ نه کم نظام پاشل شوی دی، هغې غم دی وکړه. دا د افغانستان د ولسونو او یا د امنیتي مسؤلینو دا د مسؤلیت نه د تېښتې دپاره یو بهترینه لاره پیدا شوې ده چې هر څه په پاکستان وراته وو. ولې پاکستان رقیب دی، همسایه دی، افغان رقیب همسایه دی، هغې به ډېر څه زړه غواړي، خو موږ هم مسؤلیت لرو د خپلې خاورې په مخ کې څنګه کولای شو خپلې خاورې نه دفاع وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې د امریکا د دفاع وزیر کابل ته د خپل سفر پر مهال ویلي وو چې 2010 کال به د افغانستان لپاره یو سخت کال وي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وار وار ویلي دي چې د افغانستان جنګ نه جګړه نه ده، بلکې افغان امنیتي ځواکونه د نړیوال تروریزم پر وړاندې د جبهې په لومړۍ کرښه کې دي.
دوستانو، امنیتی راپور مو واوریدئ. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د هیواد وروستۍ ناامنه حالات د اندېښنې وړ بولي او له حکومت غواړي چې باید د دې حالاتو د کنټرول لپاره پراخې هلې ځلې وکړي. په همدې اړه د امنیتي چارو له یوه کارپوه اسحاق اتمر سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې ده او په سر کې ترې د ناامنیو د زیاتېدو د لاملونو په اړه پوښتنې دي.
زما په باور د مخالفینو هغه ډېر په زړه پورې ورځې چې همدغه ورځې دي، ځکه دې وخت کې دوی د شپې د انتقالاتو مسله دی او د شپې د اوسېدلو مسله دی. دوی کولای شي چې په هر ځای کې د جغرافي موقعیت له نظره حرکتونه وکړي، ځکه دوی د شپې هوا په اصطلاح سړه ده او دوی کولای شي چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د دغه جغرافیایي موقعیت او د دغه اقلیمي موقف نه استفاده وکړي. نو په دې وجه دوی کوشش کړی چې ډېر زیات فشار په دغه وخت کې په حکومتي ځواکونو باندې واچوي. د بله خوا ده یو څه کمپیوټر یا ځاخین ازمن په دولتي او دځوی د حادثه مشته ده تاسو د غور وساله ته متوجه دوه ډېر مخته دی پرایمري د ولسوالۍ د سقوط خبره وه نو طبیعي ده چې هغه مسؤلین چې د غور د ولایت مسؤلین دي هغه مسؤلین چې دلته په امنیتي برخه کې کار کوي په وزارت داخله او وزارت دفاع او نورو امنیتي ارګانونو کې د دې مسؤلیت دی چې د خلکو د غوښتنو ته دې پام وکړي یعنې کله چې موږ یا ولسوالۍ سقوط کېږي هلته دغسې تلفات ملکي کسانو ته هم اوړي بله خوا نه دلته بنګلي قوتونه پراتي دي چې دوی کومک او مرستې ته ضرورت دی په دغسې وخت کې.
اتمر صاحب، خو دولت په دغسې مسایلو کې د ګاونډیو هیوادونو استخبارات پړه بولي او وایي چې په دغسې حالاتو کې هغوی ډېره زیاته هڅه کوي تر څو دلته د نامنۍ لوی لوی پیښې رامنځته کړي. تاسو فکر کوئ چې یوازې د ګاونډیو هیوادونو هغه مداخله د دې لامل کیږي که نه دلته په دولت کې دننه هم ځینې ستونزې او مشکلات موجود دي؟
دواړه کېدای شي، ځکه هم بهرني هیوادونه استخباراتي کړۍ دلته لاسلخه کوي. د هغوی پر ځواب همدا دی چې افغانستان بې ثباته وساتي، افغانستان کې جګړه نه واړي. د بله خوا نه زموږ دا سبب دا دی چې موږ هغه یو ستراتیژي د دغه سې اصطلاح آني او عاجل حملو دپاره نه لرو. موږ باید ډېر آماده اوسو د دغه سې مسایلو دپاره. موږ یو ریزرسي قوت باید لرو، موږ ریزرسي کسان باید لرو چې
د امنیتي چارو کارپو اسحاق اتمر سره موږ د همکار اکرم الله اکرم مرکه واورېده. او سم مرزی احمدزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې په افغانستان کې وروسته نامنې د خصوصي سکتور پانګوالو او صنعتکارانو پر کاروبار منفي اغېز کړی. د دغې خونی ویان سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل که چېرې په کابل او نورو ولایتونو کې امنیتي وضعیت همداسې دوام وکړي، په زرګونه ډالر پانګه به له هېواده ووځي.
دغه چاودنې دغه نامنې په کل کې د خصوصي سکتور په تېره د پانګوالو او سوداګرو همدارنګ صنعتکارانو په اذهانو باندې ډېر منفي اغېز لري. یو چاودنې پر اساس موږ ویلو چې په زرګونه ډالر د افغانستان نه وځي او موږ ته تاوان اړوي.
پسرلی وایي چې په هرې چاودنې کې زیات شمېر دوکاندارانو ته زیان رسیږي. د کابل په درېیمې ناحیه کې نن سهار د موټر بم چاودنې له امله چې مرګ ژوبله هم درلوده، په یو نږدې هوټل کې اور ولګېد او هم ځینې دوکانونه ویجاړ شوي دي. د هرات د صنعتکارانو ټولنه وایي په دغه ولایت کې پانګه اچونه د ودې او پراختیا په حال کې ده. د دغې ټولنې رئیس حمیدالله خادم نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې اوس مال په دغه ولایت کې له 213 څخه زیاتې فابریکې فعالیت لري. ښاغلی خادم زیاتوي چې دغه فابریکې د برېښنا د کموالي له ستونزې سره مخ دي. خادم د هرات د برېښنا ریاست له مسؤلینو څخه غواړي سو هر څومره ژر چې ممکن وي د هرات صنعتي پارک ته 50 میګواټه برېښنا ورکړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1250 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلو بوجۍ 2300 افغانۍ، د وریځې یو درې نیمنۍ بوجۍ 1300 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1250 افغانۍ، د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 3500 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 1500 پوله، یو رونه 1 افغانۍ او 1000 پوله، یو انګلیسي پاوند 1 افغانۍ او 1000 پوله، یو سعودي ریال 1 افغانۍ او 1500 پوله، زر ایرانی 1 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1 افغانۍ.
مرزی احمدزی خمو اقتصادي خبرونه واوریدل. او اوس موږ یوې نړیوالې مسلې ته. چین هند ته خبرداری ورکړی چې د دواړو هیوادونو پولې ته نږدې له لانجمنو سیمو خپل ځواکونه په شا کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې پر سر دعوا تر اوسه دوام لري. نوریس نوری دا مسله تعقیب کړې ده او همدا اوس راسره په سټډیو کې دی. نوري صاحب، دا کومه لانجمنه سیمه ده چې چین غواړي هند خپل ځواکونه ترې وباسي او هند ته دغه خبرداری کوم چینایي لوري ورکړی دی؟
بلې فریبا جان، دا د هومالیا په لوړو کې د دوکلام پلاتیا او لنجمنه سیمه ده چې چین غواړي هند خپل ځواکونه ترې وباسي. پر دې سیمې پر چین او هند سربیره د هند متحد بوتان هم د ملکیت ادعا کوي. هند ته دغه خبرداری د چین د دفاع وزارت ویان ډګروال وو قیان ورکړی دی او ویلي دي چې هند د خپل ملي حاکمیت او د ځمکنۍ بشپړتیا د دفاع او ساتنې په برخه کې د پیکینګ عزم او اراده نه ازموي. هو دغه خبرداری د چین د خلکو د ازادۍ د خلکو د ازادۍ د پوز د نویو میکلیزی د لمانځلو د مراسمو په درشل کې په یو خبری کانفرانس کې ورکړی دی. د دوکلام پلاتیاو په سیمه کې د غراز چینایي کارکوونکي د هغې لویو لارې پر جوړولو همکار کوي چې د هند تر پولې غځیږي. بلې فریبا جان،
نور صاحب، د دغې لانجې د هوارې په برخه کې هند څه ډول دریځ غوره کړی دی؟
هند د پولې دواړو غاړو له پرتو سیمو د دواړو لورو د پوځي ځواکونو د پشا کېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې دغه لانجه د خبرو له لارې هواره شي. هند تېره میاشت وروسته له هغې چې چینایي ځواکونو په تبت کې له یادونګ څخه د جنوب پر لوري د سړک د جوړولو کار پیل کړ، د روغې جوړې خبرې پیل کړې. که څه هم دواړه هېوادونه تر اوسه له زغمه کار اخیستی، خو په وروستیو کې د نوې ډیلي او پیکینګ له لوري توندې څرګندونې زیاتې شوي چې ورسره داسې اندېښنې هم زیاتې شوي چې خی دواړه هیوادونه بیا سره ونخلي. د سرحدي شخړو پر سر هند او چین په 1922 کال لنډه خو خونړۍ جګړه کړې وه. دواړه د اټومي وسلو لرونکي هیوادونه 3500 کیلومتره ګډه پوله لري چې ډېره برخه دا وایي ده. ټاکل شوی چې په دغې لانجې د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوول پیکینګ ته په راتلونکي سفر کې چې د دې اونۍ په پای کې سرته رسوي له خپل چینایي لوري سره هم خبرې وکړي.
نکوم نوري صاحب ترې ویلاندی د مې ورسته به د خبرونه پاتمه طالب وره.
ازادي رادیو ته غوښونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ اخلي ازادي رادیو ورې دوستانو کې چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي د ازادي رادیو خبرونه پر انټرنیټ هم په ژوندۍ بڼه واوري او نور مطالب او راپورونه مو ولولي او واوري په تمو د ازادي رادیو دات کام. اوس موضوع یو بل د افغانستان اړوند موضوع ته، البته د هم امنیتي موضوع ده. د غور او فراه ولایتونو ترمنځ د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ په نښتو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. دا چې دغه کسان څوک دي او دا پېښه څه وخت شوې ده، اوس حالات څه دي، په دې اړه به نور جزئیات زموږ له همکار احمد شاه فطرت څخه واورو چې همدا اوس راسره د ټلیفون پر لیکه دی. فطرت صاحب، زما آواز که اوري نو اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې دغه پېښه څه وخت شوې ده او څو تنه وژل شوي دي.
بری باجان تاسو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. د تیر ورځې راهیسې د امنیتي چارواکو په خبره د ګلستان ولسوالۍ ختیځ لور ته چې د تیوري ولسوالۍ د غور ولایت مربوط سره سرحد لري، په دغه سیمه کې البته چې په خپله تیوري ولسوالۍ د ګلستان او پرچمن ولسوالۍ سره اړیکه لري چې ګلستان بیا د هلمند سره، دې سیمې د هلمند د فراه دې سیمو څخه ډېر وسوال طالبان هلته ورغلي وه تر څو داعش سره جګړه وکړي. البته د امنیتي چارواکو خبره چې له تېرې ورځې راهیسې ویل کېږي په دې جګړې کې کابو 60 تنه وسوال طالبان او د دوی ملګري چې هلته په سیمه کې نور خلک هم ورسره وه په دې جګړو کې وژل شوي دي. اجمل زاهد د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ ولسوال ازادي څو شېبې مخکې وویل چې د دوو کسانو جسدونه د ګلستان ولسوالۍ ته راوړل شوي تر څو بیا د فراه او هلمند نورو سیمو ته چې اړوند دي هلته انتقال شي. دا همداشان وویل چې اوس هم د تیوري ولسوالۍ په یوې سیمه کې چې د شهر په نامه ده هلته اوس هم جګړه روان ده داعش او د وسوال طالبان ترمنځ، او ویل کېږي چې هلته ډېر طالبان هم ورغلي تر څو داعش ډلې سره جګړه وکړي. البته ولسوال وایي چې داعش هم هلته پوره امکانات لري تر څو دغو کسانو سره جګړې ته هلته هم تیاری شته په سیمه کې.
بله، ډېره زیاته مننه احمد شاه فطرت، چې د غور او فراه ولایتونو ترمنځ د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ د نښتو په اړه یې موږ ته معلومات راکول. دوستان، اوس هم ورځو د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو ته چې نن یې د افغانستان د ګرځندوی صنعت په اړه مقالې خپرې کړې دي. دا به له اکرام الله اکرام څخه واورو.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼو د ګرځندوی د صنعت د ودې په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی د تیرې ورځې وینا راخیستې او په دې اړه خپلې تبصرې خپرې کړې دي.
مسیر خپلواکی ورسپانې په دې اړه په یو مطلب کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله لیکلي چې په افغانستان کې د جګړې له ختمېدو وروسته کېدای شي هر کال دغه هیواد ته له 2 میلیونو څخه تر 15 میلیونو سیلانیان راشي. ورسپانه د خپل دغه مطلب په دوام لیکي چې ښاغلي غنی دا خبرې تېره ورځ د تروریزم په وړاندې د تروریزم ګواښونه په نوم یو جوړ شوي علمي سیمینار ته وکړي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې دغه هدف ته د رسیدو په برخه کې لکه څومره چې تروریزم خنډونه جوړوي او تاوان پیښوي، هماغومره تروریزم مؤثر او ګټور ثابتېدای شي. وایسا خپلواکي ورسپانې تروریزم د تروریزم مخه ډب کړې ده تر عنوان لاندې په یو مطلب کې د ښاغلي غنی په حواله لیکلي چې تروریزم د تروریزم مخه ډب کړې او په دې توګه د ملت د سترو ګټو مخه نیولې ده. په مطلب کې همداراز راغلي چې ترهګري د سیلانیانو په مقابل کې ستر خنډ دی او په دې توګه دغه پدیدې افغانستان ته د راتلونکو میلیونونو ډالرو مخه نیولې ده. سرخط خپلواکي ورسپانې هم په همدې اړه چې عنوان دی که تروریزم ختم شي نو تروریزم به وده وکړي تر عنوان لاندې په یو مطلب کې د ولسمشر غنی په قول لیکلي چې په هیواد کې سوله او ثبات راتلونکی دی او نه باید دا وویل شي چې دا کار تر وخت مخکې دی. په مطلب کې وړاندې لیکل شوی چې ولسمشر غنی وایي سیاحت په نړۍ کې د عوایدو او کاروبار او داراز د ولسونو او ملتونو ترمنځ د ښو اړیکو د ایجاد لویه وسیله ده. ورسپانې لیکلي چې ښاغلي غنی د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له مسؤلینو غوښتنه کړې چې په دې برخه کې ګټورې طرحې جوړې کړي ترڅو له طبیعي سرچینو څخه ښه ګټه واخیستل شي. او هیواد دولتي ورسپانې بیا د ګرځندوی صنعت د راژوندي کولو اړتیا تر عنوان لاندې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د افغانستان د ګرځندوی صنعت له پامه غورځېدلی دی. سرمقاله د ولسمشر په حواله لیکي چې افغان حکومت به د ګرځندوی د بیرته راژوندي کولو لپاره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په تفریحي ځایونو جدي کار وکړي. سرمقاله وړاندې لیکي چې افغانستان د تاریخ په اوږدو کې د سیلانیانو لپاره ډېر مهم او اوس اړتیا ده چې باید دغه اهمیت بیرته راژوندی شي.
زموږ اخلاص د رادیو ورې دوستانو ستاسو یو شمېر پیغامونه مشترک رسیدلي چې د لوړو زده کړو په اړه مو خپل نظرونه شریک کړي دي. دلته به واورو.
ستاسو له پیغامونو
روزګان ولایت محصلین او بیچاره ولس او نور ولایتو مسافر خلک چې کوم په پوهنتون کې محصلین دي هم زده کوي. د دې پوهنتون د محصلینو دپاره کومه بدله شه چې راوځي د دولت خوښه هغه دوی ته نه ورکول کېږي او په یوه مشکل او په بله په دروغ او په څه نورو خبرو باندې د دوی څخه اخیستل کېږي او د نور ژبو ته لېږي.
السلام علیکم. زه سجاد ساجد د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار سره تاسو سره په تماس کې امر وره. دلته موږ غوښتنه د لوړو زده کړو د وزارت څخه دا ده چې دا هلمند پوهنتون ته خو څه ناته توجه وکړي ځکه دا پوهنتون په یو ډېر بد حالت کې قرار لري. هغه په دې معنا چې دلته د محصلینو سره یو ډېر توپیري چلند کېږي. محصلین خپل د حق غوښتنه نه شي کولای د استادانو څخه. په پوهنتون کې د ډېرې اصوله کوي چلند روان دی. یو بل منل نشته. هغه استادان اکثره استادان یې په خپلې وظیفې په ښه شکل سرته نشي رسولی. یعنی که دلته یو ماچل وغواړي چې خپل د نمرو غوښتنه وکړي چې نمرې وړي ټول د یوې کورنۍ غړي په اداره کې ګمارل شوي دي چې ښه مثال یې دلته په هلمند کې د کرهڼې یا زراعت پوهنځي ده. نو دی ډېرېږي چې نه باید نور باسلي نور استادان ما ته کم ضرر ونه رسوي او دا تېښتوې هم دی رسېږم.
او د خبرونه په دې برخه کې په جاپان کې ساينس پوهان پر دې کار کوي چې څه ډول کولای سي له ماشو څخه په جنایي چارو کې کار واخلي. دغه په زړه پورې مطلب اسمت سره نوروي.
په جاپان کې د جنایي او عدلي طب د علم څېړونکي په دې کار کوي چې څه ډول له ماشو څخه د جنایي قضیو په معلومولو کې کار واخلي. د ډیلی میل ورسپانې د راپور له مخې څېړونکي وایي دوی د هغو انسانانو ډي این اې وپېژندل چې ماشو چیچلي وو. څېړونکي وایي چې تر 2 ورځو پورې د چیچل شوي کس ډي این اې په ماشه کې پېژندل کېدای شي. دوی وایي چې دا کشف په راتلونکي وخت کې د مرموزو قتلونو او جنایي قضیو په حل کولو کې مرسته کولی شي. د ډیلی میل پر اساس د جاپان د ناګویا پوهنتون څېړونکو له اووه تنو څخه چې په رضاکار ډول یې په ازمویش کې برخه اخیستې وه وغوښتل چې دوه ډوله ماشې پرېږدي چې دوی وچیچي. څېړونکو ماشې پرېښودې چې د انسان چیچلې وینه هضم کړي. وروسته یې د انسان د ډي این ای د موندلو هڅه وکړه. تر دې وړاندې دا څرګنده نه وه چې د حشرو لخوا د انسان له زبېښل شوي وینې څخه به د انسان ډي این ای معلومیږي. دا لومړی ځل دی چې څېړونکي د ماشې له لورې د زبېښل شوي وینې د ډي این ای د معلومولو تکنیک مومي او په دې کار کې بریالي کیږي. دوی وایي حتی له چیچلو دوې ورځې وروسته هم که ماشه په لاس ورشي د انسان ډي این ای ورڅخه ترلاسه کولی شي. دوی همداراز وایي چې دوې ورځې یا اته څلوېښت ساعتونه اعظمي وخت دی او ترسره شوي ازموینو ورته څرګنده کړې چې له درو ورځو وروسته وینه بشپړه تجزیه کیږي. د دې ازمیښت له مخې که ماشه مجرم د جرم په ځای کې وچیچي او ماشه همالته پاتې شي د ډي این ای معاینې له لارې مجرم پیژندل کېدای شي.
او په دې سره ورسېدو د خبرونې نیمایي ته. ملالۍ بشیر سره په سټوډیو کې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په کابل کې نن سهار په یوه ځانمرګي برید کې څلېرویشت کسان وژل سوي او دوه څلېرویشت نور ټپیان سوي دي. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز کې تېره شپه د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا تمبولي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د فاریاب د کوهستان او د غور د تیورې ولسوالۍ د دوو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره یې عملیات پیل کړي دي. په پام کې ده چې د ټاپي پروژې په اړه راتلونکې اونۍ په کندهار کې یو کنفرانس جوړ سي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان عربي هیوادونو ته د سفر په پای کې نن قطر ته ځي او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ زوم او ستر سلاکار جارډ کوشنر نن په سنا جرګه کې له روسیې سره د اړیکو د تورونو په اړه سپیناوی کوي.
مننه کوم ملالی بشیر. اوس هم د اجمن سره سم د اونیز پروګرام وخت را ورسېدی. د زهرو کاروان به په کډه سره وور.
د زهرو کاروان
که د دربابا ولسوالۍ هر اوسیدونکي کوکنارو کړي او یا د نشئ موادو قاچاق وکړي نو دوه لکه افغانۍ نقدي جریمه به ورکوي او بیا به حکومت ته سپارل کیږي. د کابل په پولیسو خطه سیمه کې په نشئ توکو یو شمېر روږدي کسان ادعا کوي چې تر پله لاندې د نشئ توکو پلورونکي چې په وسلو سنبال دي یو شمېر معتادین یې وژلې دي. السلام علیکم. حمید مومن یم. د زهرو د کاروان د یوې بلې خپرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دا او د خبرونې د نورو مطالبو له پیژندګلوي مخکې راځي له حدیث پردیس نه واورو چې په تیرې یوه اونۍ کې کومې مهمې پېښې رامنځته شوې دي.
د هرات ولایت له مخدره موادو سره د مبارزې ریاست د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د مخدره موادو د کښت او قاچاق د زیاتوالي خبر ورکوي. د هرات ولایت له مخدره موادو سره د مبارزې رئیس غلام جیلانی دقیق د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د شیندن، ادرسکن او کشکروبات سنگي ولسوالیو کې د نامنیو خبرېدو سره د کوکنارو کښت هم زیات شوی. ښاغلی دقیق زیاته کړه طالبانو خلکو ته د کوکنارو د کښت په بدل کې مخکې پیسې ورکړي او پر کښت سربیره دا سیمه د مخدره موادو د قاچاق په مرکزونو بدلی شوې دي. اوس مهال د نیمروز، بادغیس، فراه، بدخشان او هلمند ولایتونو څخه مخدره مواد د ولسوالیو ته راوړل کیږي او بیا له دې ځایه له هیواده بهر قاچاقیږي. د کابل په هوایی ډګر کې شپږ تنه هند ته د هیروینو د قاچاق په تور ونیول شول. د کابل نړیوال هوایی ډګر له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو قمندان نظام الدین بهاوی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوه ډله قاچاق وړونکي چې درې کسان ول د یکشنبه په ورځ په داسې حال کې ونیول شول چې غوښتل یې 2133 کیلوګرامه هیروین چې په نسونو کې ځای پر ځای کړي وو هند ته ولیږدوي. د بهاوی پوینا دویمه ډله چې درې کسان ول او د دوشنبه په ورځ د 2501 ګرام هیروین د خلیل لارې نسته تیر کړي ول او غوښتل چې هندوستان ته قاچاق کړي په کابل هوایي ډګر کې ونیول شول. او له مخدره موادو سره د مبارزې موینیت پولیسو دوه تنه چې غوښتلې 40 کیلوګرام تریاک کابل ته قاچاغ کړی ونیول. له مخدره موادو سره د مبارزې موینیت وایند مهدی کاظمی د سې شنبه په ورځ ازادي رډیو ته ویل له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو دوه تنه د مخدره موادو قاچاغ وړونکو له 40 کیلوګرام تریاک سره په داسې حال کې د کابل د ارغندې په دروازه کې ونیول شي غوښتلې په سرهشه موټر کې ځای پر ځای کړی مخدره مواد کابل ته انتقال کړي. د خغلی کاظمی په وینا د قاچاغ په نیول شوی کسانی له مخدره موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ته سپارل دي.
له حدیث پردیس نه په مننه تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه په منځنۍ سپه 12.9 او اف ام 3.15 اوري. په روانه خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شئ. د نشې توکو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملي بسیج اونۍ پای ته رسیدلې او د نشې توکو په وړاندې د مبارزې وزارت پایلې مثبتې بولې. د کابل په پولیسو خطه سیمه کې ځینې معتادین ادعا کوي چې د نشې توکو پلورونکو چې په وسلو سنبال دي د دوی ځینې ملګري وژلې دي. په قندهار کې د کوکتارو د اړولو پر کمپاین $2 میلیونه لګول شوی خو پایلې د پخوا په سر چندانې نه دي. دا ځکه چې د کوکنارو کښت لا زیات شوی دی. د ځینو نورو مهمو راپورونو ترڅنګ د خپرونې د پای په شیبو کې بیا هم درته یوه په زړه پورې او له پنده ډکه ډرامه لرو. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو مو ملګرتیا وکړي. اوس هم راځو د خپرونې لومړی موضوع ته. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې په ملي بسیج اونۍ کې خلکو ته د مخدره موادو د امنیتي ګواښونو او اقتصادي زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شوی دی. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویان د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي بسیج د 19 پروګرام د ناستو په ترڅ کې د مخدره موادو د کښت او قاچاق د زیانونو په اړه خلکو ته د عامه پوهاوي ترڅنګ په دې برخه کې د هغوی ملاتړ هم جلب کړی دی. خو د مشرانو جرګې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون د دې ترڅنګ چې د درې ابتکار هرکلی کوي خو وایي چې دا اونۍ باید کلیوالو سیمو ته وغځیږي ځکه هلته د مخدره موادو بوټي کرل کیږي او بیا له هغه ځایه نورو سیمو ته قاچاق کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبدالنافع همت وړاندې کوي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د ملي بسیج په اونۍ کې عامه پوهاوي ته زیاته پاملرنه کړې ده. دوی وایي دا کار د دې لپاره کړی چې د نشې توکو زیان ته ډېر حد د افغانستان خلکو ته متوجه دي. د ملي بسیج پروګرام د نورو وزارتونو او مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د 14 ولایتي ریاستونو په مرسته د سرطان میاشتې له 13 نیټې څخه پیل او د همدې میاشتې په 15 نیټه پای ته ورسېد. د دې کمپاین په بهیر کې خلکو ته د مخدره موادو د کښت، تولید او قاچاقو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شو. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې اوو ورځو کې هڅه سوې چې د مخدره موادو د کښت، تولید، قاچاق او له دې سره تړلي امنیتي تهدیدونو او اقتصادي زیانونو په اړه خلکو ته ضروري پوهاوی ورکړل سي.
توجه
بیشتر به این شده که ما مرده نخواهیم. چه مو خلق متوجه کرو چه ده مخدره مواد و زیانون لمره خپل ده افغانستان خلقو تا متوجه دی. مخدره مواد و تا اسان لاسرسی او ده مخدره مواد و عوائد ده نامنی استر عوامل دی. ده ده برعکس چه خلق فکر کوی. ده مخدره مواد و کخت، تولید و کاچاک ده افغانستان اقتصاد تستر زیان آوله ده.
له جمهور رئیس دویم رسیال سرور دانش تیر اونۍ د یک شمې په ورځ د مخدره موادو سره د مبارزې د ملي بسیج اونۍ په مناسبت په کابل کې جوړ شوې غونډې ته وویل مخدره موادو د افغانستان حیثیت او اعتبار زیانمن کړی دی. د ده په وینا مخدره مواد د تپل شوې جګړې او تروریزم مالی سرچینه ده. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت مخدره مواد یوه سیمه ییزه ستونزه ګڼي. د دې وزارت ویاند وایي په افغانستان کې دننه د مخدره موادو د کښت قضا کمه شوې خو دا مواد په سلو کې اتنوي د مافیایي ډلو لخوا د ګاونډیو هیوادونو له لارې اروپا ته قاچاق کیږي. له مخدره موادو سره د مبارزې معنیات ویان مهدي کاظمي د مخدره موادو د کښت مخنیوي او قاچاقوړو نیولو په برخه کې د خلکو مرسته مهمه ګڼي او وایي چې د خلکو د عامه پوهاوي په نتیجه کې په کال کې په سلګونو واړه او لوی قاچاقوړونکي نیول کیږي.
د ملي بسیج په اونۍ کې د نیول شویو قاچاقوړونکو کچه دوه برابره لوړه وه. مخ په کال کې د 119 موبایل شمیرې په مرسته سلګونه قاچاقوړونکي نیولي دي. دا په حقیقت کې له مخدره موادو سره د مبارزې له پولیسو سره د خلکو د مرستې او باور معنا لري.
په مشرانو جرګه کې د مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون دا مهال له مخدره موادو سره د اغیزمنې مبارزې لپاره د مخدره موادو د قانون پر تعدیل کار کوي. د دې کمیسیون یو غړي محمد هاشم الکوزي ازادي راډیو ته وویل
موږ د دې صدا غوښتنه ده چې باید هغه ولایتونه چې مواد مخدر کره کېږي او ډېر زیان یې زموږ هغه بزګر ورونه چې هلته مواد مخدر هلته کرل کېږي یا زموږ هغه ځوانان د ناروا کښت باندې اخته نه شي په راتلونکي جلسې لرو او تر دې به موږ تحقیق کړو چې هغه ولایتونه کې چې مواد مخدر کره کېږي دغه ډېره د پروسه د هغې خوا ته انتقال شي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت لومړني معلومات ښیي چې د 2012 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو په کښت کې زیاتوالی راغلی دی. د مشرانو جرګې غړي محمد هاشم الکوزي د کوکنارو د کښت او استعمال د مخنیوي لپاره په هغو سیمو کې د عامه پوهاوي پر پروګرامونو ټینګار کوي چې هلته کوکنار کرل کېږي.
بیا هم په موضوع کې پاتې کیږو. تاسو په راپور کې واورېدل چې چارواکي له دغه ورځني کمپاین ناراضي دي، خو دا چې کتونکي ورته څه نظر لري زموږ همکار مرسلین ارسلا له اشرف ناصری سره مرکه کړې او په سر کې ورنه د دې کمپاین د موثریت په اړه پوښتنه کړې چې هغه ورته په ځواب کې داسې وویل.
یو افغان په توګه باندې دغه کمپاین په اجتماعي لحاظ باندې د خلکو د اذهانو د تنویر دپاره یو نیک اقدام بولم، ولې باید حل لاره نه بولم. د نشه توکو مبارزه عملي اقداماتو ته ضرورت لري. د دې عامل باید پیدا کړو چې په افغانستان کې دهقان ولې دې ته مجبور شوی ده چې هغه کوکنار کړي. یو عامل خو ښکاره ده چې هغه ناامني ده، او بله نشه توکو مافیا ده چې هغه له دې نه دهقان ته ګټه نه رسیږي، ولې مافیا ته ډېره زیاته ګټه رسیږي.
ناصر صاحب، دا کمپاین ډېر په ښارونو متمرکز و، تاثیرات تاسو څه بولئ؟ ځکه کښ ډېر په ولایتو کې په لرې پرتو سیمو کې نام نو سیمو کې کېږي او قاچاق هم له هماغه ځي نه سي.
بدبختانه په دغه لار باندې چې موږ روان یو، زه فکر کوم دغه لار د کامیابۍ نه ده. بهترینه لار یې دا ده چې دولت کوکنارو د کښت مخنیوی وکړي، نه دا چې موږ کوکنار یوې حاصل ته ورسیږي او بیا موږ د هغوی د له منځه وړلو کمپاینونه چلوو.
بلې ناصر صاحب، د دې لپاره چې دغه د آگاهي عامه یا د عامه پوهاوي مرحله ډیره موثره وي، ستاسو وړاندیزونه څه دي چې باید څه ډول دغه د عامه پوهاوي پروسه په لاره واچول شي؟
ټولو نه مهمه مسله دا ده چې موږ د منبر نه کار واخلو. علما دې ته وهڅوو چې هغوی خلک دې ته د اسلام د مبین دین له نظر نه دې ته متوجه کړي چې د کوکنارو کښت، کرونده، قاچاق، استعمال او د هغوی تجارت ناروا کار ده.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د کابل په پولیسو خصمه کې په نشې توکو روک دی او شمیر کسان ادعا کوي چې تر پله لاندې د نشې توکو پلورونکي چې په وسلو هم سمبال دي او شمیر معتادین وژلې دي. دوی د معتادینو د وضعیت په اړه دردونکي قصې هم لري. د دې ځای معتادین وایي چې د مخدره موادو خرڅونکي له وسلو سره دې ځای ته آزاد تګ راتګ کوي او پولیس مخنیوی نشي کولی. د کابل امنیت قوماندانۍ که څه هم په پولیسو خطه سیمه کې د مشکوکو وسله والو کسانو تګ راتګ نه مني، خو وایي چې د ځینو معتادینو د وسله وال کېدو په اړه معلومات ترلاسه کړي دي او د هغوی د نیولو لپاره به اقدام وکړي. په دې اړه عبادالله حنانزي راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکې وړاندې کوي.
پولیسوخته سیمه چې د سلګونو معتادینو د اوسېدلو ځای دی په ظاهره آرامه ښکاري، خو یو شمیر معتادین د خپلو ملګرو د وژلو دردونکي کیسې لري چې د دوی په وینا په وسلو سنبال د مخدره موادو د خرڅونکو لخوا ترسره سوي دي. د معتادینو د وژلو او هغوی ته د لاسي بم اچولو په اړه د خپرو سویو خبرونو څخه وروسته چې یو شمیر معتادین یې مړه او ټپیان کړل، پولیسوخته ته ولاړم. کله چې مې وغوښتل پلته لاندې ورسم، یو شمیر معتادینو په قهرجنو سترګو راته کتل. هغوی نه غوښتل چې د دې ډول پیښو په اړه خبرې وکړي. دوی له دې څخه ویرېدل چې په دې اړه خبرې کول د دوی د مړینې لامل ګرځي. بلاخره یو 20 کلن فرید چې له 50 کلونو راهیسې له خپل وړوکي ورور سره په نشر ودی سوی، دې ته تیار سو چې په دې اړه را سره خبرې وکړي. هغه وایي څو ځله مې تر پله لاندې د معتادینو وژل په خپلو سترګو لیدلې چې د مخدره موادو خرڅونکو په مرمیو ویشتلې دي.
جوړ خلک راځي او محتاجین په مرمۍ ولي او یا په چاقوګانو باندې وهي. هغه ورځې هم اته کسه محتاجین په چاقوګانو ووهل. هیڅوک یې هم په کیسه کې نسول. دا کسان مخدره مواد خرڅوي، غونډه فروشان دي. دوی راځي او محتاجینو ته نشي مواد ورکوي. څوک چې پیسې نه لري نو هغه وژني.
څومره د مخ کې د پولیسو ختسي مشاوخه او شیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې وسلوال کسان چې په خکاره مخدره مواد خرڅوي تر پله لاندې آزاد تګ راتک کوي او کله ناکله په شاوخه سیمه کې غلاوي او قتلونه هم کوي. تیره اونۍ تر پولیسو خت لاندې چاودنه وسوه چې څلور کسان یې ووژل او شل نور یې ټپیان کړل. د کابل د امنیه قومندانۍ او یو شمېر معتادینو په وینا دا چاودنه د لاسي بم له امله وه. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان بشیر مجاهد که څه هم تر پولیسو خت لاندې د مشکوکو وسلوالو کسانو موجودیت نه مني، خو زیاتوي چې د یو شمېر معتادینو د وسلوال کېدلو په برخه کې یې معلومات ترلاسه کړي او د هغوی د نیولو په لټه کې دي.
موږ معلومات ترلاسه کړل چې شاید تر پله لاندې یو شمېر وسلوال موجود وي. موږ په دې برخه کې اقدامات کړي او هغه یو نفر مو هم نیولی چې مخکې یو تم ټپي کړی و. خو دا چې څوک یې لاسي بمونه ولري او وسلوال کسان دي دې ځای ته تګ راتګ ولري، په دې برخه کې اطلاعات نشته.
خو یوازې وژنې نه دي چې د پولیسو خت معتادین د مرګ له ګواښ سره مخ کړي دي، بلکې د بیلابیلو ناروغیو موجودیت، د مخدره موادو نه رسیدل او لوږه هغه عوامل دي چې د دې ځای د اوسیدونکو او معتادینو په وینا د ورځې له یو څخه تر دریو کسانو پورې معتادین وژني. څلور پنځوس کلن فاروق چې له پنځلسو کلونو راهیسې معتاد دی وایي
د شپې تر دریو کسانو پورې د خمار په حالت کې د لوږې او ځای د نشتوالي له امله مري. همدا دوه علتونه دي چې خواران مړه کېږي.
څرنګه چې د مړه شویو او بې وارثه معتادینو د جسدونو راټولول د کابل ښاروالۍ مسؤلیت دی، هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کابل ښاروالۍ نظر واخلو، خو په دې هڅه کې بریالي نه شو. له بله پلوه د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دې وزارت سیار یا ګرځند ټیمونه هره ورځ معتادینو ته روغتیایي اسانتیاوې برابروي تر څو د ساري ناروغیو د خپرېدلو مخه ونیول سي. د عامې روغتیا وزارت د کاهش تقاضا د ملي پروګرام رئیس شاپور یوسف وایي
مونږ آوتریچ ټیمونه لرو، ساحوي ټیمونه لرو، مونږ هغوی لیږو معتادینو ته، هغوی ته د عامې آګاهي خدمات لرو. مخدره مواد چې هغوی استعمالوي هغه مواد یې لګوو، بیا تداوي ته یې آماده کوو. هغوی ته د سرنج د عرضه کولو خدمات د عامې روغتیا وزارت لخوا کیږي.
دا د زرګونو معتادو ځوانانو د ژوند بیلګه ده چې په کابل کې په دې ورځو کې پر سړکونو، د سړکونو پر څنډو، پارکونو او هوټلونو په شاوخوا کې د مرګ انتظار کوي. یو شمېر کابل خاریان وایي لکه څنګه چې لازمه ده د معتادینو ستونزو ته هغسې پاملرنه نه ده سوې. د دوی په باور په هر ځای کې د معتادینو لیدل یوه معمولي خبره ګرځېدلې. له همدې امله د ورځې په زرګونو کسان د پولیسو خت څنګ ته تیریږي، خو تر پله لاندې په نشو روږدو کسانو ژوند ته پاملرنه نه کوي، ځکه چې د ډیری خلکو په باور دوی اوس تر پله لاندې په چټلویو بدل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورزو ختیځ ولایت ننګرهار ته په دوربابا ولسوالۍ کې د نشې توکو پر کښت او قاچاق ناغه ایښودل شوې ده. د ننګرهار د دوربابا ولسوالۍ قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل که د دوربابا ولسوالۍ هر اوسیدونکي کوکنارو کړي او یا د نشې توکو قاچاق وکړي نو د قومي پریکړې له مخې به جرګې ته 2 لک افغانۍ نقدي جریمه ورکوي او تر هغه وروسته به حکومت ته سپارل کېږي. د ننګرهار ولایت مقام د دې پریکړې هرکلی کړی او وایي چې دا ډول پریکړې د قانون په عملي کولو کې له حکومت سره مرسته کوي او باید نور قومونه هم ورته پریکړې وکړي. په دې اړه زموږ همکار شاه محمود شینوارې دا راپور چمتو کړی دی.
په ننګرهار کې د دوربابا ولسوالۍ ولسونو د قومي پریکړې له مخې په دې ولسوالۍ کې د نشه یي توکو د کښت او قاچاق باندې بندیز لګولی. د دوربابا ولسوالۍ قومي مشر ملک کوتر خان ازادي راډیو ته وویل د تیرو لسو کالو راهیسې دوی په خپلې ولسوالۍ کې هر هغه کړنه چې د قانون خلاف یې د قومي تړو له مخې پرې ناغه لګولې. دی وایي اوس په دې ولسوالۍ کې میشتو شنوارو قوم پرېکړه کړې که هر چا د نشه یي توکو کښت او یا هم قاچاق وکړ د قومي جریمې تر څنګ به د قانون منګولو ته هم سپارل کېږي.
او هغه هم داسې تړون کړی دی چې موږ چون دی چې دلته ستا کوکلار وکړلو هم 2 لک روپۍ به تر اخلو
او سړی بچ کوم د قانون منګولو ته سپارو یاو بیا چې کوم دی مونږ دا خبره کړې ده چې د کاچاکو پورې څوک ګیر شو هغه چېدی هغه باندې زمونږ دوه لکه روپۍ ناغه یي او نور بیا چې کوم دی د قانون منګولو ته سپارو ځکه چې هغه سبا بیا قانوني سپینګیري او دا بیا چې کوم دی نه سپاره څه نه درومي هله بیا څوک پوښتنه کا.
نوموړی وایي دغه ډول قومي پرېکړې کولی شي چې په ټول هېواد کې د نشه یي توکو کښت او قاچاق بند کړي. دی وایي د تاریخ په اوږدو کې دا ثابته شوې چې خلک د دغسې قومي پرېکړو خلاف عمل نه شي کولی.
نو قومي فیصلې خو داسې فیصلې دي چې هغه په هېڅکله بیا هغه نه ماتېږي چې قومي تړون او قومي فیصله څوک وکا نو هغه بیا په یو وخت کې هغه بیا نه ماتونکي وي ځکه چې هغه قومي فیصلې د کام په دستور او په عناناتو باندې خلاصې شوي او هغه چې موږ خپله باندې په دې وطن کې چکن د خپلې لارې د شینواري مثال په هغه شینوارو په لارو باندې شوي هغه خبرې بیا هیڅوک هم مداخله نه شي کړی.
د ننګرهار ولایتي ادارې هم د دور بابا ولسوالۍ د قومي پرېکړې هرکلی کړی. د ولایت وینا تاولخ ګڼې وایي دغه ډول پرېکړې ولایتي ادارې سره ډېره همکاري کولی شي.
دغه پرېکړه د ولایت مقام سره یو ډول همکاري د ولایتي ادارې سره زموږ هیله دا ده چې د ننګرهار په ټولو سیمو کې ولسونه د پخوا په څیر د قومي پرېکړو له مخې له امنیتي منصبونو سره همکاري وکړي.
اوس مهال د ننګرهار په لورو ناامنو سیمو کې په پراخه کچه د کوکنارو کښت ترسره کیږي چې د کتونکو په خبره د دې ستونزې د مخنیوي لپاره لازمه ده چې دغه ډول قومي تړۍ په نورو ولسوالیو کې هم عملي شي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
تاسو د ازادي رادیو څخه د زهرو د کاروان اونیزه خبرونه اورئ چې په منځنۍ صفه 2019 او FM 3.15 خپرېږي. د لوګر ولایت عبدالحکیم یو له هغو کسانو څخه دی چې تر نشې مخکې د خیاطۍ دوکان، دوه موټرې او کورنۍ درلودل، خو اوس یوازې یو کور ورپاتې دی چې د کورنۍ غړي پکې ژوند کوي. دا چې عبدالحکیم څنګه د نشې ښکار شو دا بلد څخه واورو.
تقریبا زه یو 40 کلن یم، 12 پاس کړم، ده په دوه درې ژبو باندې خبرې کوی شم. یما یو شریکو په دکان کې دین دغه نشې کوله، زه د دوی پسې هغه شوی یم چې دا نشې پرېږدي. یو ورځ راته وویل چې والا دغه شی را سره پاتې ده، ډېر کم ده، دغه وښم نور نه وښمې. ما لکه چېرې مر دی که نه، دغه شی زم در سره وښم چې باقي مانه ته ونه وښې. نو سبا چې وشو که نه، بیا چې وملدو که نه، چې ده سره بیا شی پروت ده. ما له وایلکه څنګه حساب ده؟ وای والا دغه شی ده. ما لکه بیا مر دی که نه، دا در سره زه وښم. دغسې په دغه حساب باندې روزانه ګله زه خپله نشې شوم. نشې نه مخکې چې کومه ژوند یې ما وه هغه ډېر ښه وه. موټر مې درلودو، کور مې درلودو، هر شی را سره وه، دکان مې درلودو. چې کله په دغه نشه باندې زه اوښتې یم که نه، نو دا غون شیان رانه تللی ده، د اعتبار سپر شوی ده، نورو شیانو ته خو پرېږده. خو دا نشه چې شروع کوي که نه، د کاره پاتې کېږي، دا مجبوره کېږي چې د یوه خوانه پیسې پیدا کړي ځان ته. نو په اوله کې دا غلا ملا خو نه راتلله مونږ ته. موټر مې خرڅ کړو، مجبور وم. سړی قرضداره کېږي، قرضدار ورپسې راځي، ځکه چې بیا به نه شي، باید یو شی د لاسه ورکړي. ورو ورو دی دینه قرض واخله، هغه نه قرض واخله. نو مجبور شوم چې کور خرڅ کړم. اوس یوه کور مې پاتې ده چې خپله پکې ژوند کوم. هغه داسې حالت دی چې ته خپل په هیڅ شی باندې نه پوهېږي که چې کومه ته فکرونه کوي هغه څه پرې. دا صرف خپل ځان دپاره فکر کوي او دې دپاره فکر کوي چې تا له کومه خوانه پیدا کړم چې دغه نشه وکړم. زه هر وخت په غم تیریږي، خوشحالي بیخي پکې نشته. دی نه کولی دا غم ده چې بیابېږي، درد در باندې راځي، خماری در باندې راځي، اوښکې در باندې راځي. لکه داسې شیما حوصله نه لري چې یو کار وکړي. او چې کله نشه وشي که نه، دا به غمي چې کور ته لاړ شم خلک را باندې پوهېږي چې باید بیا به نه شم. دغه غون غم ده که نه. یو زوی مې ده اوس د خیاطانو شاګرد ده، هملته کار کوي. دی یو ورځ په جړا شو راته وایي پلاره، نن ایما استاد پوښتنه وکړه چې ولا ډېر وشرمېدم آخر تر کومه پورې پلاره، تو خدای پرېږده. دا زوی مې راته په جړا شوله. ما خپل ژوند ته چې وکتل که نه، چې په دغه نشو باندې نور مخکې نه ځي، ځکه دغه شپخانې ته راغلم چې صحتیاب شم، بیرته لاړ شم خپل د فامیل په سر باندې. درې زامن مې ده، نهم سم کې سبق وایي. نو دا غون رانه تللی ده. مدیریت بیخي نه لرم، زه حاکمیت نه لرم. موږ خلی زمان خان کې ژوند کوو، حوزې 16 تقریبا 8 ساکیان دي. نو ولې دا عامر د حوزې نه پوهېږي، کارمند جنایي نه پوهېږي، حتمن پوهېږي. نو دوی چې هلته قسم خوري چې موږ دغه ملک دپاره خدمت کوو، نو دغه خلکو ته یې ما پیغام ده چې خدای ته وګوري، یو ورځ نه یو ورځ تاسو هم کورنۍ په دغه شی کې اوړي. نو هغه ورځ ته فکر وکړئ، څوک چې په دغه نشو باندې اوښتې ده که نه، یو وارې دې کور ته ننوځي، وګوره چې دوی څه حالات لري که نه.
د ازادي راډیو محترمو اوریدونکو دا د خبرونه روسي شبو تر اورسیدو او لجمن سره سم د اونې ډراما خبرېدو ته چمتو ده. فرید او پټ رضوان د چلل سو کلونو راهسه د خپل مېرمنې ملالې ژوند تاریخ کړی دی. د دوه ورځې مخکې د ملالې لاس ور مات کړ. د ملالې پلار د فرید دوی کره ورغی چې د ستونزې یو حل راو باسي. دا چې دا خبرې به څه نتیجه ورکړي او وروسته به څه پېښه شي دا به په دې ډراما کې واورو چې عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
پلار څنګه شو؟ د فرید پلار سره دې خبرې وکړي؟
هو لوري، خبرې مې سره وکړي.
نو څنګه شو پلار؟ څه یې ویل؟
لوري، خو سر دې ډېر بے پروا سړی دی. پلار څه خبر دی؟ خو ځان داسې ښیي لکه په کور کې جیز پک شوی نه وي.
ښه پوهېږي. څو وارې مې ورته وویل چې زوی دې پوډری دی، هره ورځ مې وهي او رټي.
ما هم ورته وویل چې یوه ورځ نه ده، یو کال نه دی، لس کاله وشو له واده راهیسې یې دغه ژوند دی.
پرون یې ویل پیسې راکړه. ما ورته وویل چې نه یې لرم. په قهر شو، لرګی یې راپسې واخیست او لاس یې راته مات کړ.
ما هم ورته دغه خبره وکړه. دا مې هم ورته وویل چې دا لومړی ځل نه دی، پروسه کال یې هم لاس ورته مات کړی و.
زما ټول سره زر او د کور سامانونه یې خرڅ کړه، آن دا چې زما پوډنه یې هم خرڅ کړه. په هغه پیسو یې پوډر واخیسته.
ورته ویلی به دی چې هو بدمرغه، څه پیسې له کومه کوم؟
وایي هر څه چې کوي اجازه ده، خو مقصد ما ته پیسې را پیدا کړه. نور نو ته خپله پوهېږي پلاره چې دی څنګه سړی دی.
خیر دی لورې، مشاره هر څه به سم شي.
پلاره زه نور له دې بلا سره ژوند نسم کولای. ما له دې بلا څخه خلاصه کړه. عذر کوم. خیر دی پلاره، ما له دې بلا څخه خلاصه کړه.
مشاره لورې، له دې شره دې خلاصوم. نن د همدې لپاره ورغلی وم. خدای ډیر سرتنبه سړی دی، د چا خبره نه مني.
نو چې د چا خبره نه مني، زه په همدې تناره کې به اوسوزم. ما پلاره همداسې ده که نه؟ ته هم دا غواړې؟
ته بې غمه اوسه لورې، ته به نور په دې اور کې نه سوځې. له دې بلا نه دې خامخا خلاصوم.
نو څنګه به مې خلاصه کړې؟ تا خو ویل د فرید پلار ویل موږ طلاق نه ورکوو.
لورې، ټول کلی خبر دی چې فرید پوډری او ته څومره تریخ ژوند لرې. خدای دې طلاق حق کړی دی. سبا محکمې ته ځو، اول ته طلاق دې اخلو.
که په محکمه کې دعوا ورسره وکړو تا ته خو به خطر نه وي پلاره؟
نه لوري، هیڅ خطر نشته، ته بې غمه اوسه.
بس هر ډول چې ستا خوښه وي پلاره، خو ما له دې تورې بلا څخه به خلاصوي. فرید ډیر ظالم سړی دی، یوه ورځ به مې مړه کړي.
غم مه کوه لوري، زه در سره یم. سبا له خیره محکمې ته ځو. قاضی صاحب اجازه ده؟
او راځي راځي، دغلته په دې چوکۍ کېنه.
قاضی صاحب، دا سړی زما پلار او دغه بل مې میړه دی، فرید نومیږي.
ښه ښه، څه مسله ده؟
زه غواړم چې له میړه څخه مې طلاق واخلم.
ولې غواړې چې طلاق ځینې واخلې؟
قاضی صاحب، خبره دا ده کنه چې
ته پرېږده چې دغه خپله خبره په خپله وکړي. ښه لورې، ته کیسه وکړه، ولې طلاق اخلې؟
قاضی صاحب، دی پوډری دی، د هیڅ ګټې وټې نه دی. زه پشپو شپو وږی تږی پاتې کېږم.
فریده، ته رښتیا پوډری یې؟
قاضی صاحب، اوس د تا څخه به یې څه پټوم؟ بس اوس خو په دې بلا اخته شویم. نو
دا ښځه دې رښتیا وایي چې پشپو شپو وږی او تږی وي؟
نو چې زه خپله د خوراک لپاره څه نه لرم، دې ته به څه ورکم؟ همدا نن مې ډوډۍ نه ده خوړلې.
قاضی صاحب، یوازې دا مشکل نه دی، هر وخت چې کور ته راشي ناحقه مې وهي. دا دی، ته وګوره، دوی ورځې مخکې لاس راته مات کړ.
وی ته دا لاس دې خوکه؟ دا لاس خو دې رښتیا مات دی. هلکه دا لاس دې ولې ور مات کړی؟
قاضی صاحب، ژبه یې را سره وهله، ویل یې طلاق راکړه. بس ما تمدد راغی او په لرګي مې وهله. نو
قاضی صاحب، ته ډیر ظالم سړی دی، ویل اوس خو مې یوازې لاس در مات کړ، که بیا دې را سره ژبه وکړه بیا دې وژنم. زه اوس څنګه وکم قاضی صاحب، تاسو وایې؟
هلکه ته ولې دا بیچاره ناقه وهې؟
قاضی صاحب، تنګوي مې. کله راته وایې ته ولې په میاشتو میاشتو کور ته نه راځې؟ کله وای کالین لارم کله وای وگی اما بس امام زړه ورته تنگ شو. قاضی صاحب کتان د ما عمره تنگی ولا چې په ناسان سره په لرګي ووهي.
قاضی صاحب زم انسانه یم. دادی تا خپله خبرې واوریدی. په دې ډول مې لاس کاله ورسره تیر کړل. نور زغم نه لرم. زه تینه طلاق واړم.
اوس د محکمې فیصلې ته غوږ
شئ.
ما د دواړو خواو خبرې ښې په غور سره واورېدې. د فرید له خپلو خبرو څخه ثابته شوه چې دی خپله میرمن نشي ساتلی، نفقه نشي ورکولی، شکنجه کوي او هغه ته یې ویلي چې وژنم دی.
هو قاضي صاحب بالکل همداسې ده.
نو د دې اسنادو او شواهدو په رڼا کې محکمه فیصله کوي چې ملالۍ له فرید څخه طلاقه کړي.
کیا یار انتخاب
میکنم؟
وہی چکلے دا گاونڈے ہے وقت پاکستان و گورے چھ مدمت کرنے
سے بھائی سے ایک کسی کے از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
ده آزادی پتاپو کی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له آزادی رادیو.